د توریک کوچیانو د حملو پترس کې تر اوسه د دې قبیلې د وسلوالو لاسته نه دی ورغلی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خراغلاست ویم. هیله ده چې تل خوشاله وئ. د نن پروګرام مو په دې دی چې ولې انسان کله کله ډیر زیات خپه وي، چې البته د دې په روحي روغتیا کې یا مثلا ډاکټران دی ته هغه حالاتو کې چې یو څوک ډیر خپه وي، کار ته زړه نه کیږي او کله کله دومره ناهیلی شي چې حتی د ځان وژنې فکر ورته شي، وایي دا یو ډول ناروغي ده چې ورته ډپریشن وایي او یا هم ژور خپګان. په دې ناروغۍ نن خبرې کوو چې دا څه ډول ناروغي ده. د افغانستان په ډیرو سیمو کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې ناروغي خو هغه ده چې یا د چا تبه وي، یا یې درد وي، یا کم نور فزیکی څه نښه ولري، نو بیا څوک وایي چې دا ناروغه دی. خو که یو څوک دغه نښې چې لکه ما د مخه وویلې، مثلا خپه خپه وي، ځان داسې احساسوي چې انرژي نه لري، ناهیلی وي او حتی د ځان وژنې خبرې کوي، نو خلک هغه لیونۍ بولي. حال دا چې دا یو ډول ناروغي ده. دوه متخصص ډاکټر سیبان په کابل کې، ډاکټر کریم سرګند او په فنلند کې افغان ډاکټر خالق قیوم ویسی را سره دي. دوی به په دې مسایلو باندې خبرې کوي. و به وایي راته چې ډپریشن یا ژور خپګان څه ډول ناروغي ده. ډاکټر ویسی چې د کورنۍ ډاکټر دی او په دې برخه کې تجربه لري، په دې کې به ډېرې زیاتې خبرې راته وکړي چې کورنۍ څه ډول مرسته کولی شي، دا څه ډول مرستو ته اړتیا لري یو څوک چې هغه په ډپریشن باندې اخته وي. دواړو ډاکټر سیبانو ته خراغلاست ویم. ډاکټر سیب سرګند، که زما آواز اوري نو اول که تاسو په لنډو راته ووایئ چې دا چې موږ وایو ډپریشن یا ژور خپګان یا مختلف اصطلاحاتو باندې خلک یادوي، دا اصلا څه ډول ناروغي ده، څنګه ده؟ یو لنډ معلومات یې په اړه باندې ورکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم
السلام. افسردگی یا خپوالی چې کوم چې په افغانستان کې ډیر لوی ستونزې جوړ کړې او ډیر ناروغان لري، هغه حالات ته ویل کېږي چې په هغه کې شخص ډیر خفه وي، ناهیله وي، ناامیده وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، بې علاقه وي. او دا حالت باعث دی کېږي چې شخص یا دغه ناروغ په فزیکي فعالیتونو کې او عادتي فعالیتونو کې همداسې هغې په شخصیتي حالت کې د تغییر وړ وګرځي، یعنی د دوی شخصیت تغییر کړي، د فزیکي فعالیت کوم چې مخکې لرلو هغه تغییر کړي او عادتونه یې ورتغییر کړي. دا ناروغان لکه چې تاسو هم لږ څه اشاره ورته وکړه، ډیر آرام وي او ډیپرس شوی موډ بلري. په عام اصطلاح دوی ته ویل کېږي چې د دوی موډ آف دی، دوی ته خبرې خوند نه ورکوي. په ټولنه کې د یو فعال غړي په شکل سره یا په وصف سره دوی ونډه نه اخلي، ځانې خود ته او ګوښه کینی اکثرا او ګوښه نشینی انتخابوي. د ژوند په ټولو چارو کې، څه هغه فزیکي، چې څه هغه اجتماعي، څه ټولنیزې، هغه ډیر بې علاقې او همداسې کله ناکله دوی د دې لپاره چې فعال ونډه په محیط کې نه سر اخلي او ګوښه ناست وي او ډیر فعالیت هم نه لري، دوی وزن اخلي او یا هم د ډیر چورت او سوچ او فکر له وجې نه دوی هم وزن د لاسه ورکوي. نو که چیرې 15% د وزن په یوه میاشت کې دوی په یوه شخص کې تغییر راشي، هغه هم کوم عوامل او علت ونه لري، نو دې موارد ته باید صرف فکر وشي.
ډیره زیاته مننه کوم. ودان لږ وروسته به ډاکټر سیب ویسی په دې باندې رڼا واچوي چې اصلا ولې دغه سکیږي، یعنی طبي لحاظ څه بدلون راځي په بدن کې. لږ وروسته به راته ووایي. تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ، له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون نمبرې دي د ازادۍ راډیو 00002225 او بل نمبر ده 09920350 او یا هم که اروپا ته ټلیفون کوئ نو سو نمبر دی په لکم تفاوت سره، یعنی 00022112100 او یا هم 2300301 او یا هم 4301 باندې ټلیفون کولی شئ. خب ډاکټر سیب ویسی، به شما هم خوش آمدید میگیم. ډاکټر سیب سرګند معلومات کوتاهی دادن در مورد یکی ډپریشن یا امی اصطلاحی که نمیفهمم به زبان دری بیشتر برش ناراحتی ذهنی میگن یا هر اصطلاحی که شما بیشتر میفهمین که بگوین برای ما خوبتر است، معلومات دادن که در اینجا مریض چی حالتی میداشته باشه. گفتن که مثلا بی‌علاقه میباشه به کار، خوراکش خوب نمیباشه یا مثلا حتی در مراحل پیشرفته احساس عجیب و غریب میداشته باشه که یعنی از زندگی کاملا دل سرد میباشه. از لحاظ طبی مثلا برای هر مریضی یک علت خاصی است؟ میگن مثلا یک کسی که ریزش میکنه میگه خب میتونه که یک ویروس دلیلش باشه یا میتونه مثلا یک چیز دیگه دلیلش باشه. برای دپرشن هم همونطور از لحاظ طبی و از لحاظ علمی یک حرفای است. یک معلومات کوتاه اگر اول در این مورد بتین خوشحال میشیم.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز در سراسر جهان. موضوع بسیار مهم شما گفتین و علت افسردگی نه یک است، نه ده است، نه صد است، ممکن است به هزارها علت داشته باشه که علت های مهم میشه زیلن ذکر میکنیم. اولین علتش علت های بیولوژیک و ژنتیک و وراثتی میتونه باشه. اگر ما پدر یا مادر افسرده داشتم، علت 10% یا 10 برابر امکان از اینکه من هم افسرده شوم در دوران حیات خود بسیار بیشتر میره نسبت به کسایی که در فامیلشان افسردگی نبوده. عوامل بیولوژیک برمیگرده به اونمو نیورو ترانسمیترهایی که در دماغ ما هست و اکثرا من نمیخوایم که نامای نورو ترانسمیتر رو بگیرم چون مسئله چیز میشه.
همین که ما شما میگیم نورو ترانسمیتر، امیر هم به اصطلاح عام اگه بگوین مثلا یک کسی که مشنوه میخوای بفهمه.
بله، ما میتونیم به نام مسنجر یا پیامبرهای نام بگوییم که در خود پیامهای عصبی را از یک رشته عصبی و دیگه رشته عصبی میبره. و این سه تاش بسیار مهم است در افسردگی که اونمو دوپامین، سیروتونین و نور ادرنالین است. هر وقت این سه نیوروترانسمیتر ها میزان متابولیزمش یا اندازهش در دماغ کم و زیاد شوه، به اون صورت شخص خود احساس پوچی میکنه، احساس ناخوشی میکنه. چیزی که قبلا برش بسیار جالب بود، بسیار علاقه داشت، دیگه اصلا علاقه نداره. دیدن دوستای خود کاملا فراموش میکنه، آهسته آهسته گوشه‌گیر و انزواپذیر میشه. این مسائل بیولوژیکی بود که در داخل دماغ ما چی اتفاق میفته. و بعضی وقت ما میتونیم که به نحو فکر خود قسم فکر کنیم که تغییرات متابولیک در دماغ خود ما سبب شویم. اگر من انسان منفی باف هستم، من میتونم با طرز فکر خود اینمی خواستی بیوشیمی که دماغ خود تغییر بدم. این بسیار جالب است که ما امروز میفهمیم و این دماغ، این تغییراتی که در دماغ ما میفته بعضی وقت از دست ما خارج است، از اختیار ما خارج است، اما بعضا در اکثر موارد ما میتونیم با طرز فکر خود ما آرام بسازیم.
یعنی اگر ما درست فهمیده باشم، منظور شما این است که اگر یک کسی به زندگی بدبین باشه و بدبینانه فکر کنه، این خودش هم میتونه که سبب مریضی روانی شود. دیگه
کاملا دقیق. ببینید، نظام باورها و افکار ما میتونه ما را خوشبین یا بدبین بسازه. مثلا شما از یک جوان پرسان کنید که مثلا چرا خانواده تشکیل نمیدی؟ یک جوان دیگه خود بگه که خانواده در این وقت سرما باره. ولی یک جوان دیگه میتونه بگه که نه، خانواده میتونه بر ما بار نباشه، یار باشه. درز دید خود ما هست که حتی اونمو تعاملاتی که در دماغ ما صورت میگیره، تعاملات بیوشیمیک، این طرز فکر ما میتونه او رو تغییر بده. از این خاطر سایکوتراپی یک بخش بسیار مهمه در تداوی افسردگی است که بیشتر از دوا، از تداوی دوایی رویش تاکید شده و اهمیتش و بسیار به مراتب از وقتی که افسردگی به درجات خفیف باشه. این مسئله دومش مسئله روانی شد. اول بیولوژیک بگفتیم، مسئله روانی
بسیار خوب.
بعد از اون مسائل اجتماعی، حوادثی که در دور بر ما اتفاق میفته. طبعا انسانی که احساس داره نمیتونه جدا از حوادثی باشه که در چهار طرفش اتفاق میفته، در ما اثر میگذاره. ما دوست خود از دست میدیم، غمگین میشیم، خوشحال میشیم. این چیزایی است که انسان باید وقتی با مشکل گرفتار میشه، مشکل طور درستش، یعنی به اصطلاح عام حلاجی کنه، او را پیش خود تحلیل و تجزیه کنه و وقتی که میتونست با او مقابله کنه از طریق علمیش مقابله کنه، و وقتی که نمیتونست مثلی که ما یک دوست خدا از دست میتیم، ما دیگه هیچ رایی نداریم جز پذیرفتن. اما کسایی هستن وقتی دوست خدا از دست داد، او امورتا نمیتونه پذیرفته، بنان میفته به افسردگی و اضطراب و یک بانی میشه برش که همیشه تشویش کنه، همیشه اضطراب کنه و با تاسف خود این افسردگی بالاخره زمینه را مساعد میسازه برای امراض مختلف جسمی، سبب از این میشه که مقاومت جسم پایین شه و بدن
بسیار زیاد بخورا. تشکر دکتر صاحب. اما قسمی که شما گفتین، اگه هر قدر صحبت کنیم سر از اینکه چقدر علتهایی داره دپرشن، واقعا بسیار زیاد است و شما بسیار خوب یک دستبندی بسیار خوب کردین، از شما تشکر. در جریان برنامه از شما بیشتر خواد شنیدیم که شما در این بخش به ما معلومات خواد دادین که خانواده ها چگونه کمک میتونن برای همچون مریضا. برمیگردیم دوباره به دکتر صاحب سرگند. دکتر صاحب سرگند، په غواړم په دې باندې تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو دننه په افغانستان کې او دغه سې ناروغانو سره ډیر زیات مخامخ کیږئ. اول راته دا ووایئ چې دا ستاسو خپل شخصي تجربه څنګه ده، چې څومره خلک دې ته حاضرېږي چې دغه سې څوک چې مثلا دغه نښې چې ډاکټر صاحب ویسي ورباندې خبرې وکړي مختلف دلایل وښودل، دغه سې مریضان څومره راځي دغه روغتیایي مرکزونو ته د تداوۍ دپاره؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه ویسي صاحب ته تقدیموم. څرنګه چې ویسي صاحب خبرې پوه کې، زه غواړم چې په افغانستان کې دا چې څنګه من سره ځم مخکې له ویسي صاحب خبرو په تایید باندې یو څو خبرې ورزیات کړم.
مهرباني وکړئ.
یو د دې چې په افغانستان کې موږ کوم دغه درې کټګوري چې ویسي صاحب پرې خبرو کې، چې یو بیولوژیکي تغیرات دي، کوم چې هغه وروسته په نیورو ترانسمیترونو یا پیام رسوونکي هورمونونه دي په مغزونه کې پغې کې تغیرات راځي، او رواني حالت او محیطي فاکتور. په افغانستان کې اصلا دغه محیطي فاکتورونه کوم چې منستر غلي دي، چې هغه هم د جنگ او ناګوار او خراب او عقب د جنگ دي، چې لکه د خپل دوستانو د لاس ورکول، د عزا او د فامیل د لاس ورکول، یا چورو چپاول د هغوی د مالونو، او یا هم داسې بعضې هغه ناروغۍ دي چې کوم چې په دوامداره شکل سره دوی کې منځ راځي په بعضو ناروغانو کې. دا هغه عوامل دي چې دغه خلک دې ته اړ باسي چې دوی منفي بافه شي، دې ته اړ باسي چې دوی تشویش ته لاړ شي، دې ته اړ باسي چې دوی رواني فکر باندې اخته شي، او باعث دې کې چې دغه پیام رسوون کې هورمونونه کم شي او دغه ستونزه ورته منځ ته راشي. خو دا چې نسبت یو وګړي ته په بل وګړي کې ولې پیدا کیږي، او یو وګړي ته پیدا کیږي او بل ته ولې نه پیدا کیږي، دا هم د دې تایید کوي چې یو شخص په فکر کې او د بل شخص په فکر او په سوچ کې د تبادلې له وجې نه، او یا هم د هغوی د جوړښت له وجې نه، کوم ساختماني جوړښت چې لري په هغې پورې ارتباط نیسي چې د یو وګړي څومره منفي بافه دی او څومره منفي فکرونه کوي. کوم چې په افغانستان کې دی، په افغانستان کې رواني ناروغي یا هم دغه ډیپریشن یا افسردګي یا د خپواله تر حد ډیر ده. کومه مسقه ډیټا متاسفانه په افغانستان کې نشته چې پر دې سوي چې په څومره خلکو کې دغه رواني تکالیف موجود دي، ځکه چې یا دوی کلینیکونو ته مراجعه نه ده کړې، او داسې ډیټا موږ موجود نه لرو په لاس کې چې هغوی بانډو کلیو ته مراجعه کړې وي او دغه اراض و نښې په خلکو کې پیدا کړې وي او په هغې باندې کټګوري کړې وي. حکم چې د دې ناروغانو د درملنې په باره کې بیا بحث بم پرې وشي، دې ستره ستونزه همدا ده چې دوی اغه خپل درملنه یا کلینیک ته ول مراجعه نه کوي، او یا هم د خپلوان او دوستان له خوا راوړل کیږي نه، ځکه چې دوی امیش پر ځای دي چې دی ناروغ پسترګ ورته وکتل شي، دی ناکارا سړی پسترګ ورته کتل کیږي، امیش تحقیرېږي، څه د فامیل، څه د دوستان او څه د مرګرو له خوا نه، دی غی له خوا نه تحقیرېږي، دی ناروغ پسترګ دوی سره اصلا برخورد نه کیږي. او کچېری شفاخانو ته یا کوم سنټرون ته مراجعه وشي، تر ډیره حد هغه سره برخوردم سطحی کیږي، ځکه چې لکه ډاکټر سچو فرمایل د دوی درملنه کې سایکوتراپی یا رواني تراپی یا رواني درملنه ډیره مهمه ده، چې هغه بیا رواني محیط ته ضرورت لري او رواني شفخانه
کوم ودان کزه سم بلی او بخې کزه سم پویدلې هم نو ستاسو هدف ده چې له هم په افغانستان کې ډیر کورنۍ او ډیر خلک داسې فکر کوي چې یا دا شرم دی یا هغه ناروغانو ته چې هغه دی دغه ډول نه چې تاسو خو دې ډیپریشن لري هغه ته په کم نظر ګوري او حتی تاسو خبره چې روغتیایی کارکونکي هم سطحي برخورد ورسره کوي او سم پاملرنه ورته نه کوي روسته ډاکټر سی ویسی به په دې باندې خبرې وکړي چې لازمه ده څه ډول چلند یا څه ډول برخورد وشي دغه سې کسانو سره. خو اوس په ټلیفون کې اوریدونکو ډیر انتظار ایسته او دوه ته باور ورکو مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا ازادي راډیو د خبرې وکړي. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي وخت کم لرو.
ډاکټر صاحب تاسو ډاکټر صاحب څنګه سلامونه وکړي.
وعلیکم السلام
عزیز احمد زی خبرې کوم سعودي عرب نه.
مهرباني وکړه عزیز احمد زی له سعودي عربه.
ډاکټر صاحب نام یو پښتون زغ په لکه د تاسو کوم موضوع انتخاب کړی دا دغه شان یو دیني او فکر راټولېږي زه او دماغ یو بل مشروع دغه هم دا چې دا لکه دلته البته مکارم کو خو دغه بیماري څخه ما سره تشویش او دا ذهن دغه چې مدار څنګه لکه ژوندګي نن ورځ نور کې ارڅ لکه ناامید شمه کنه نو دا پروګرام یو مخکې ما بازار ازادي اړو کې اورېدلې او ډېر په انتظار مې دي چې علاج د دې تاسو ولې موږ ته وخت زموږ کوم علاج کو څه طریقه وکړو.
ها دا د نن پروګرام هم په همدې موضوع باندې دی ډاکټر صاحبانو که تاسو کوم پوښتنه لرئ نو کولی شئ دوی نه پوښتنه وکړئ او وروسته ورته ځواب ووایئ. ډاکټر صاحب ویسي ډاکټر صاحب سرګن په لنډو کې پوښتنه لرئ دوی نه پوښتنه خپل وکړئ.
سرګن سره یو دا پوښتنه دی ما چې ما وزن هم زیاتېږي کار هم وزن هم زیاتېږي او سوچ فکر بېخي زیات در سره او سر مې دې سره دا کې لکه وخت نه وخت مې دا نیم سرم درو سره په خاص د سوچ او د فکر له وجې نه.
ښه
عزیزی صاحب احمد زای صاحب څومره وخت به کېږي دا ستونزه لري؟
تقریبا یو دوه کاله درې کاله په داسې وخت کېږي.
او ته څه رقم تشویش درته پیدا کېږي څه سوچ کوي؟
تشویش ذهنی داسې بس دنیاوي په سوچونه دي لکه د خوراک کوم کاروبار دی مزدوري ته یو خو د دوی له طرفه هم د دې سوچانو له طرفه هم ټیک زیاتی کېږي را سره لکه قانون پر سره کوم لکه قانوني نه را سره چلي کوي او دغه طرف نه لږ مشکلات دي او بل د کار او د ژوند زندګي دغه لکه غریبان خلک دغه سوچ فکر کوي داسې بېل وجه دا ذهن سوچ او ټول هم دغه حالت دی.
بس احمد زای صاحب ستاسو نه ډیر مننه زه خود څه سوال نه لرم کوم سی صاحب کوم سوال لري هغه به تر مطرح کی او به خبر ان شاء الله مفصل هم کوو د برنامه په اخر کې به ان شاء الله د خپل ټول مشکل حل سي
ان شاء الله. ها کوم ودان ټلیفون کې فکر کوم نشته دی اوس دا اوریدون کې یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا. بلې خبري وکړي لطفا چې زمونږه आवाज
اوري.
وعليكم
السلام لغمان
سره تماس کی او مهرباني وکړه زواکمن لغمانه پوښتنه د تکرار کې زه پوه نه شوم. ها موټر کې چې کېنه موټر دی اخلي څه معنی یعنی موټر کې چې کېنه بیا د سر خوږیږي څه تکلیف وي درته څه وي یا ویریږي؟ ویرا در سره یې
فکر کوم موشن سیکنس بڅب.
ها 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 په دې باندې بیا خبرې وکي ډاکټر صاحب درته لګروسته کور دی ودان رادیو او ری ان شاء الله چې تاسو پښتنې به ما یادشت کړی دي دغه موضوع زکه چې ډیر زیاته مهمه موضوع ده کوشش کوم نن لک ټلیفونونه تاسو واخلو ډاکټر صاحبانو خبرې ډيري واخلو موضوع معلومه موضوع ده او زه فکر کوم ډاکټر صاحب سرګند لکه څنګه چې ویلې کوم خاص ارقام تر اوسه پورې په افغانستان کې چانه دی راټول کړي چې وایي چې څومره کسان په افغانستان کې په ډیپریشن باندې اخته دي خو هغه اټکلي خبرې چې کیږي وایي چې ډیر زیات کسان اخته دي او ځینې زینو کې اته لیکل شوې دي چې د افغانستان په اړه پنځو کسو کې یو حتمان یو روحي مشکل لري. یو بل اوریدون کې هم دی او بیا به ډاکټر سیبان خبري وکړي لطفا سو شی به ټلیفون مکوي مهرباني وکړي.
السلام
علیکم السلام علیکم بخښنه مې ټلیفون جواب مې تیم باز بشه مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
السلام علیکم سرګن صاحب.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سرګند تاسو आवाज اوري ازادي رادیو د خبرې وکړئ لطفا. ښه کورته ودان زمونږ وخت ځای کیږي په دې باندې چې د شمیره دوی نه اخلو بیا تاسو درکو ازادي رادیو ویب سټ تلاشئ ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ ال تخپل پیغام را تولی کی خامخا باندې ډاکټر سیب نمبر درته درکو وخت ځای کیږي په دې خبرې باندې بخنه غواړو. ښه ډاکټر سیب ویسی.
بله میخواستم یک موضوع را بگویم در میجا و اویست که در اکثر رسانه ها یا بعضی رسانه های چاپی ما میبینیم و میخوانیم که از ارقام بسیار بلند افسردگی در افغانستان صحبت میشه و میگن که از ممکن است بعضی ها 50-60 حتی 70 درصد کسایی که در افغانستان زندگی میکنن میگن که به افسردگی مصاب هستند و چهار هستند. ما فکر میکنم که اصلا این ارقام با واقعیت اصلا سازگاری نداره و اگر ما ارقام عمومی جهانی رو ببینیم در جهان در سال 2011 طبق نشرهایی که سازمان صحت جهان در روز ذکر کرده 18% مردم دنیا افسردگی داره، البته تنها افسردگی، ما بسیار امراض روانی دیگه داریم، مثلا حالات اختلالات شخصیتی داریم، حالات افسردگی و شیدایی با هم یک دیگه داریم که مریض بعضی وقت حالت شیدایی و سرخوشی را پیدا میکنه، بعضی وقت افسرده میشه که کاملا از افسردگی متفاوت است. انواع استراب ها را داریم، دوست ما که قبلا زنگ در سرویس وقتی که میشنن این مریض ها اقدر استراب شدید دارن که یک حالت کلاستروفوبیا یا اگروفوبیا مفهومش است که مریض از جاهای بسته هراس داره، از جاهای بلند هراس داره. این بسیار خوب با سایکوتراپی جواب میده، حتی در بعضی حالات ضرورت به دوا داره. این دوست ما که قبلا زنگ زدن نامشون متاسفانه فراموش کردم، این استراب بسیار شدید داره که کسایی است که حتی نمیتونن در سر خود ببندن، وقتی دروازه مثلا در لفت یک جای میتونن برن اصلا نمیتونن که یک دقیقه یا اصلا حاضر نیستن در لفت سفر کنن بالا برن، از جای زینه میرن یا به سینما ها مثلا شما ببینین در دان دروازه میشینن، در دان دروازه پیش نمیخواین برن.
دکتر سب ویسی بحث بسیار زیاد جالب است، همی الان میخواییم وعده شما رو بگیرم که هفته آینده هم اگه فرصت داشتیم همی بحث ادامه میتیم و هفته آینده سر انزایتی یا همی حالتی که شما صحبت کردین که یک کسی احساس ترس داره سر انواع مختلفش صحبت خواد کردین و
بله لطفا نام تشخیص افسردگی را بسیار با آسانی روی مریضا هم خودشان نگذارن و هم مسلک های عزیز، به خاطر اینکه تشخیص افسردگی بسیار ساده نیست. تشخیص افسردگی چیزی که بسیار مهم در افسردگی ما در کارهای روزمره خود میبینیم ایست که مریض انکار میکنه، مریض اما مرض خود انکار میکنه و این نیست که مرض پیش میره. حتی متخصصین روانی امروز افسردگی را به این روانی تشبیه میکنن. این مرض است که وقتی که یک انسان مصابش میشه تا 10 سال 20 سال اصلا نمیفهمه، مثل دیگه انسان ها زندگی میکنه کاملا سالم است. وقتی تشخیص میشه که مریض از پای میندازه، افسردگی هم به میشکل است. وقتی ما دست ما مشکنه، پای ما مشکنه، مستقیم امو لحظه ما میفهمیم و میریم پیش کسی که متخصص و بخش است تا تداوی شوه. اما وقتی که ما یک حالات روانی سر ما میه نتیجه شما 10 سال بعد 15 سال بعد میبینیم. در حالات افسردگی با تعصف در محیط افغانستان اول مردم ننگ و آر میدانند، کلتور و فرهنگ اونجا اون رقم است که ما بیمار روانی نداریم، ما در اونجا فقط دیوانه داریم، چیزی که به نام دیوانه با تعصف میگن. ما به نام بیمار رو اصلا نمیشناسیم. بیمار کسی است که یا باید تب شدید داشته باشه یا باید دست و پای شکسته باشه، اما وقتی کسی که روانش شکسته باشه چون با چشم دیده نمیشه ما او را بیمار فکر نمیکنیم. ما با نامهای مختلف دیگه سرش یاد میکنیم که از این خاطر بیمارا شرم میکنن و ننگ میدانن تا برند صحبت کنن. بسیار چیزی که مهم است، ما اینجا میخوایم که بر مسئولین پیام داشته باشم. پیام ما ایست که اینا کسایی که روانشناس هستند تعداد از اینا را زیاد بکنه، حتی در مکاتب باید مضمون روانشناسی به سطح نه ابتدایه، در سطح لیسه، در مکاتب، در لیسه ها باید مضمون روانشناسی درست بشه، تا ما بتونیم نتیجه زیرا 10 سال بعد، 15 سال بعد در نسلی که
تشکر از شما. امیدوار هستم که مسئولین هم صدای شما را شنیده باشن، ولی به خاطر از اینکه امی بحث امروز خود بتانیم یک نتیجه خوبی ازش بگیریم و شنونده ها هم بیشتر به موضوع بفهمن، میخوایم چون فرصت کمی داریم در قسمت اول برنامه، در بخش دوم بیشتر سر امی بخش صحبت خواهد کردیم که چطور بفهمیم، یعنی یک کسی که در خانه خودم، یعنی کسایی که صدای ما را میشنوه مثلا در خانهشان یک کسی هست و ممکن است که گفته شما که نباید زود هر کسی را بگویم که تو دپریشن داری، ممکن است نباشه، ولی همین علائمی که نشان دهنده عزیز که ممکن یک کسی در خطر از این مریضی باشه، چطور بفهمم و چطور به مرکز صحی بره، چی کارهای در خانه ممکن است شوه، بیشتر صحبت خواهد کردیم. پامدغه لندو سو دقیقو که چه لرو دکتر سیب سرگند په لندو باندې کړه ته وایي، مثلا زیو کلیواله خزایمه اوس دغه پروګرام اورمه داستاسو دغه لغتونم چې ویلې په دینه پویګم، دا نورو ترانسمیټر د شینه باندې نه پویګم، زه اوس په کور کې ناسته يم دغه پروګرام اورمه، زه څنګه پوه شم چې زما د کور یو غړی په ډیپریشن باندې اخته دی او هغه دې ته اړتیا لري چې لاړ شي ډاکټر ته؟ یو نیمه د قلرې ډاکټر سیب په لندو را ته وایي.
اول خو هغه خلک چې آرام خوی لري کنه، نسبت دې غیر چې ډیپریشن لري باید غیر سره فرق وشي، هغه په دې اساس باندې ده. هغه خلک چې دی و نارمل آرام سړی څخه آرام تر وي او په هغه کارو کې چې ټول خلک علاقه ني سودای بی علاقی، مثلا ټول وادو ته په تک علاقه ني سودای وادو ته نزي، ټول په خیریه او ټولنیس کارو کې چې مثلا په کلی کې سره ټولي جګی کې علاقه ني سودای نزي، غفته ټول خلک چې کله کار کوي کنه او دای غیر معمول وزن اخلي او ډیر ویدی تمام ورځ په کور کې سره ویدی او ډیر احساس د خستګۍ لري او نارامۍ او بیچارهګۍ احساس کوي او همیشه احساس د ګناه ورته پیدا کوي چې زه ټول نه ګناهګارم یم، او بل حدا چې څو ځلې خدای نه خسته ځان وژنې ته کوشش کوي دوی کنه، او د ژوند زړه تور یا مرګ ته ډیر زړه کیږي. نو دا هغه نښې دي ابتدایي نښې دي چې یو مریض باید بعد دې یو ډاکټر ته نظر لاندې ډاکټر ته مراجعه وکړي او بعد هغې ته ډاکټر ته نظر لاندې باندې معاینات شي او څه که څه ضرورت ورته ډاکټر صاحبان ورته ووایي.
کورم ودان د تیرو پروګرامونو نه مې دومره په یاد دي چې د رواني روغتیا ډاکټران وایي، وایي کله چې یو څوک ستاسو ډیر نږدې دوست ستاسو ته وایي چې ما سره د ځان وژنې فکر پیدا شوی دی، وایي دا خبره دومره مهمه ده لکه یو چا باندې چې هغه د چا خبره د زړه یا د مغزو سکته یې کړي، او په فزیکي لحاظ مهمه خبره ده. دا چې ولې مهمه ده، ډاکټر صاحب ویسي په دوهمې برخه کې یو ډاکټر صاحب سرګند برته خبرې وکړي چې په کور کې څه ډول مرسته کولی شو که یو چا سره د ځان وژنې فکر پیدا شوی او دومره ډیر زیات خپي، کمې مرستې باید ورسره وکړو. د پروګرام په دوهمې نیمایي کې په دې اړه معلومات مه هېروئ. ساعت ګورم 3 بجې دي، سهار لیوال ستډیو.